The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
السلام علیکم ګران اردوونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2015 د جون د میاشتې 13 نیټه ده وخت چې به په پاکستان کې د سهار 6 بجې په افغانستان کې شپې 15 بجې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ګول ورس او د ماسوته 9 بجې شپې دي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته تازه محمد اکرام هر کله وایم او بل تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان کلکیج سپلی بلوچستان صوبې کوهلو او ډیره بوکتی ضلعو کې د دوه جدای غوښتونکو ډلو ترمنځ بیګانه وخته شوو انختو کې لږ تر لږه شل تن لاری وژل شوي دي. د امریکې انتظامی او اعلی چارواکي وایي د ایران اټومي پروګرام په اړه خبرې کوونکي سلاکاران د جون 13 نیټې ډیډلاین برخوا د ډیر وخت پورې وخت غځول نه غواړي. او د یونان وزیر اعظم الکسس سیپراس ویلی هغه به د ملک اقتصادي مستقبل په اړه د ریفرندم نتیجې احترام کوي کچره خلکو د یورپ لخوا سخت او مالی ګامونو په حق کې رائے ورکړه. یو سیډون کې وای
امریکا سره فکر دی چې د یونان خراب اقتصادي حالات د اروپایي زون نور ملکونو باندې هم بد اثر غورځولې شي.
او وخت شه د خبرونو تفصیل ته د پاکستان بلوچستان صوبې په کوهلو او ډیره بوکتی ضلعو کې د دوه جدای غوښتونکو ډلو ترمنځ بیګانه وخته شوو انختو کې لږ تر لږه شل تن لاری بجل شوي دي. ځایي خلک وایي انختې د کوهلو او ډیره بوکتی په پوله رامنځته شوي دي چې پکې ګڼ شمېر تن لاری ژوبل شوي هم دي. چارواکي وایي وجل شوي د بلوس بلتون غوښتونکو ډلو سره تعلق لري. د امریکې انتظامی یو اعلی چارواکي وایي د ایران نیوکلیر پروګرام په سر خبرې کوونکي سلاکاران د ډیر وخت پورې خبرې غځبل نه غواړي د کومې لپاره چې د 13 جون اخري نیټه وه. خو چارواکي وایي دا به د حیرانۍ خبره نه وي کچره سلاکارانو د اخري نیټې نه د دوه ورځو نه زیاتې ورځې واړولې. نوموړي ویلي اوسني مذاکرات د اپریل په 2 نیټه سویټزرلینډ کې شوو مذاکراتونه زیات تفصیلي دي. د یونان وزیر اعظم الکسس سیپراس وایي هغه به د ملک اقتصادي راتلونکي په اړه د ریفرندم نتیجې احترام کوي کچره خلکو د یورپي ملکونو لخوا د حکومتي خرچو کنټرول کولو لپاره تجویز کړي سخت قانونو په حق کې رائے ورکړه. د کومو چې نوموړي په خپله مخالفت کوي سیپراس د ګل پورز ناوخت په قومي ټلویزیون ویلي د هغه آزاد خیاله حکومت په دغه نوي اصلاحات نه عملي کوي چې یورپي قرض ورکونکي ملکونه د عربونو ډالر امداد په بدل کې د اتنز نه د عملي کولو غوښتنه کوي. د ګل پرز حکومتي خرچو راکمولو پر ضد خلکو په اتنس کې احتجاج هم کړی دی او دا یې زیاته شوې چې حکومت به نړیوال مالیاتي ادارې IMF ته 1.8 اربع ډالر نه ورکولو په سر د نهې په ورځ په رسمي توګه دیوالیه شي. اخوا په ټوله نړۍ کې د یونان مالی کړکیچ له وجې د سټاک مارکیټونه راپریوتی دي. د امریکې سټاک مارکیټونه 2% او د دې نه زیات د لندن FTSE سټاک مارکیټ 2% او د جرمنی او فرانس سټاک مارکیټونه د دې نه زیات ښکته پریوتی دي. مصر کې د موټر یو بمی چاودنه کې یو اعلی حکومتي وکیل وجل شوی دی کوم چې قاهره کې خپل دفتر ته روان وو. هشام برکات تر ټولو اعلی حکومتي چارواکی دی چې 2 کال وړاندې د اخوان المسلمین حکومت ختمېدو راهیسې تون لارو وژلی دی. برکات د پخوانی صدر محمد مرسي په شمول د اخوان المسلمین مهم مشرانو پر ضد مقدمو مشري کوله. د ګل پورس شام او عراق فعاله تندره بدلې دولت اسلامي مشر ابو بکر البغدادي لخوا د اسلامي خلافت د اعلان یو کال پوره شوه دی چې د مشرقي شام او شمالي او غربي عراق پورې غځېدلې چې اوس په ځمکه تر ټولو خونړې علاقې دي. دغه تندره بدلې په مسلمانانو د مرستې لپاره غږ کړو چې تر اوسه یې ګڼ شمېر یرغمل کړي، خلک حلال کړي، ځانمرګي حملې یې کړي، د عراق او شام پوځ پر ضد یې جنگ کړی، په بهر ملکونو کې د ترهګر حملو پلا په سر اخیستی او د دوی د مرستې لپاره د بهر ملکونو نه په زرګونو خلک ورغلي دي. د یمن پایتخت سنا کې د ګلپورز یو پوځي هسپتال سره نږدې موټر بمی چاودنه کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي دي. یمن کې د دولت اسلامي تندره بډلې څانګې په ټویټر باندې د حملې ذمواري په سر اخیستې، خو د دغه دعوو په ازاره توګه پخلی نه کیږي. اخوا د ملک د پوځ ویان ویلي د دوی ځواکونو سعودي عربستان کې په یو پوځي مرکز د سکډ میزایل حمله کړې ده. ویل کیږي دغه حمله د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ شوي ائتلاف لخوا شبو هوایي حملو ردی عمل دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ منې غبانې اوري. یو شمیر نړیوال مهمو موضوعاتو باندې با تاسو رپورټونه اوري. خوځو د پاکستان کلکیج سپلې بلوچستان صوبې په کوهلو او ډیره بوکتی ضلعو کې د دوا جدای غوښتونکو ډلو ترمنځ بیگانه وخته انختې شوې دي، او په دې کې د لږ تر لږه شل تن لارو د وژلو او د یو شمیر ژوبل کېدو رپورټونه راغلي دي. نور حال په دک پټنه زمونږه خبريال حمید سمسور په دې ریپورت کې راکوي.
چارواکي وی دغه پیښه په لری کړکیچ زپلې ډیره بوکټي او کلو کې رامنځته سواله. د ډیره بوکټي ځای چارواکو ډیو ریډیو ته وویل چې د پیرو سوري دربار او وحننولا ته نږدې د دوو ډلو ترمنځ نښته رامنځته سواله چې تر اوس مهاله پوری دوام لري. د ډیره بوکټي انتظامی چارواکي وی چې تر اوس مهاله پوری په دغه نښته کې شل کسان وژل شوي دي. چارواکي وی چې دغه نښته د ډیره بوکټي او د کلو پر سرحدي پوله باندې روانه ده. د سیمې ځایي خلکو وویل له دواړو لورو څخه درنه وسله کارول کیږي چې ګڼ شمیر راکټونه هم پکې شامل دي. ځایي چارواکي وی چې یو شمیر کسان ټپیان سوي هم دي، خو تر اوس مهاله پوری دا نه د پډاګه سوي چې ټپیان سوي کسان یې کوم اسپیټال ته وړي دي او کنه، او نه په دې باباندې نور بشپړ معلومات مخته راغلي دي. چارواکو ویل چې وژل سوي کسان د بلوڅ لغوسو سازمانو سره اړه لري. په سیمه کې شاوخوا خلک په خپلو کورونو کې دننه ګرځي. دوی د باندې نشي راوتلای. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرپراز بوکټي د دغه پیښې پخلای وکړي او ویل چې وژل سوي کسان بی ګناه نه دي. دوی له وسلوالو لغوسو سازمانونو سره اړه لري. د تور ولګوي چې دغه لغوسوي سازمانونه د هند د استخباراتي ادارې درا سره اړه لري. لاغوزخه وسلې او مالی مرستې ترلاسه کوي. ډیر بوکټي او کلو د بلوچستان په مادني وسایلو باندې مامور سیمه دي. په دغه دواړو سیمو کې بلوڅ وسلوالې ډلې ډېرې فعال دي. دوی نه یوازې پر امنیت خوندي ساتونکو ادارو، د ګازو پر پایپ لاینونو او پر اورګاډو باندې هم بریدونه ترسره کوي چې بیا یې مسولیت په سر باندې اخلي. سپینجری بلوڅ ملت فعاله نواب اکبر بوکټي شپږ د فاسد 2000 کال د اګست پر شپږویشتمه باندې د کلو او د ډیره بوکټي ترمنځ د تراتانی په غرونو کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوی وو. سلاغره په دې خوا په بلوچستان کې امنیتي وضع اوس خراب شوې ده. د کښتۍ کچی بغاوت روان دی. ناڅرګند بلوڅ وسلوالې ډلې بیلی بیاری یونایټیډ بلوچ آرمی او لشکر بلوچستان د صوبې پر سایلو او وسایلو باندې واک غواړي، خو مرکزی حکومت بیا وایي چې بارني هیوادونه دلته په بلوچستان کې ونامنۍ تلمن وي. پروانه اونۍ کې د بلوچستان حکومت د لوړې کچې کمیټې په کوم کې چې د بلوچستان د اعلی وزیر په شمول پوځي مامورین هم شامل وو، دوی د بلوڅ وسلوالو لپاره د عامه بخښنې اعلان هم کړی دی او ویلي دي وسلوال له غره دي راکښته سي، وسله دي پر مځکه کښېږدي. حکومت به دوی ته له 15 لکو څخه بیا تر 15 لکو پورې مالي مرسته هم ورکوي. خو د بلوڅ وسلوالو سازمانونو له لوري تر اوس مهاله پورې په دې باب هیڅ ډول غبرګون مخته نه دی راغلی. حمید سمسور، وایس اف امریکا ډیوا ریډیو، کوټا.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په ویبپاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویبپاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
در وایس اف امریکا ډی ریډیو دی په داسې حال چې ایران او نړیوال طاقتونه د تهران نیوکلیر پروګرام په سر خبرې اترې کوي چې دغه هیواد نه اقتصادي بندیزونه لري کړی شي. اقتصاد پوهان وایي چې د تړون په نتیجه کې به ایران ته د 100 اربا ډالر نه زیات پیسې ملاو شي. که څه هم دغه پیسې د ایران کمزوري اقتصاد لپاره په مکمله توګه باندې پوره نه دي، خو دوی وایي دا د دغه هیواد اقتصادي حرکت لپاره بیا هم پوره دي. نور حال د بیانانا د وایس اف امریکا خبریال هیتر مرډاک را کوي چې تاسو ته یې سمنګا همکار شعبزاده وړاندې کوي.
د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف نن د تهران لانجمن ایټمی پروګرام په سر خبر وترو کې نو ناس نو سرنکارانو په دې یو پښتنه کولو کې یو قدم په شاو چې وس با وړاندې سکیږي. په تیره لسیزه کې د ایران اقتصاد په ډیر خراب حالت کې پاتې دی. په امریکا کې د سړنیزې ادارې نېشنل ایرانین امریکن کونسل ډایرکټر رضا مراشی وای چې دا یوازې بندیزونه نه دي چې د ایران مالکچیان یې ختمول غواړي.
In addition to sanctions, you have unemployment, inflation, you have you know, poor contract terms that are offered to blue chip multinational corporations for foreign investors.
دوی چې د بندیزونو سره سره بیروزګاری، ګرانی، د نوکریانو خراب حالت او د خارجي سرمایه‌کارانو لپاره نامناسب حالات دا هغه وجوهات دي چې ډیر زیات ګډوډ ماحول جوړ کړی دی. دغه په وینا د ایران د اقتصاد د 20% پورې مسلې د اقتصادي بندیزونو تړل شوي اساسو او د کم تجارت له وجې جوړ دي، خو د تړون نو وروسته به په ایران کې حالات سمیږي. دغه خبره یو اقتصاد پوه بیجان خاجی پوه کوي، څوک چې په ویانا کې د یو اقتصادي ادارې سره کار کوي.
That the government's priority in the first instance would be to create an economic momentum on the one side to say, to clearly say that the nuclear deal.
خغله بیجان وای چې زه په دې کې هیڅ شک نه کوم چې د ایران حکومت لومبي ترجیح به دا وی چې په هیواد کې اقتصادي پرمختیا شروع کړي، ځکه چې ایټمی پروګرام د ایران په ټولنه ډیر بد اغیز کړی دی. خو سره د دې به د کال 2014 پارلماني انتخابات هم په نظر کې ساتم. دی وای کچاري دغه اقتصادي بندیزونه لري کېږي نو صدر حسن روحاني حکومت به په خلکو کې مشهور اقتصادي اصلاحات راولي چې پر روانو انتخاباتو کې د خلکو زړونه وګټي. خو بیجان بیا دا اندازه هم لګی چې حکومت ته د 140 بلین ډالرو نه سیوا د ایران صنعتونو بیا بحالۍ لپاره لګول دي او دغه د بندیزونو لرې کولو باندې نشي پوره کېدی. خو د ایران یو خبریال اروش عزیزی وایي چې د ایران حکومت ګرانه ده چې د خلکو په هیلو پوره وخیږي، څوک چې دغه خبرو اترو په شادي.
And I think it would be an interesting case of expectation management. If you talk to my grandmother, she thinks that the sanctions are lifted.
هغه عزیزی وایي چې دا به د تمو پوره کولو یو پزړپورې معاملې وي. که تاسو زما د نیا سره خبرې وکړئ نو هغه وایي چې کچري بندیزونه لری کیږي نو د هغه بیروزګاره نو سیته بار روانه اونۍ نوکری ملاو شي. خو رښتیا خبره داسې ده چې داسې به هیڅ کله هم نه کیږي. د عزیزی په وینا چې اقتصادي اصلاحات عملی کېدل به د بندیزونو لرې کېدو وروسته ډیر وخت اخلي، خو زیاتوي چې معاهده به ایرانیانو له دا حوصله ورکړي چې په هیواد کې یو سیاسي بدلون مخې ته ویني.
تاسو وایس اف امریکا دیو رادیو اورئ.
وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د شام حکومت د ګل پورز ویلی دی چې دوی د دولت اسلامي لخوا قبضه کړو حساکا یو شمیر ضلع واپس په خپل کنټرول کې اخیستې دي، خو په دغه شمالي ښار کې د جنگ له وجې په زرګونو عامو خلکو خپل کورونه پرېښي دي. په دې حق باندې د وایس اف امریکا کورت سرویس خبریال ازانا عمر یو رپورټ را کوي چې تاسو زمونږه همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
د امریکا د خزانه وزیر جکلیو د یونان په وزیر اعظم غږ کړی چې دا د یونان خپل او د نړۍ په ګټه ده چې د خپل اقتصادي مسلې حل راوباسي، داسې چې ورسره اقتصادي اصلاح په صحیح لور وشي او د اروپایي زون د نورلسو ملکونو د قرضو وصولي هم په وخت وشي. د ویل چې تمام خواو لپاره د چکار جاری وساتي او د اصلاحاتو او د قرضو بوج کمولو لپاره څه حل راوباسي. هغلی لیو په اتنز یعنی په یونان غږ وکړ چې اقتصادي ثبات پر ځای وساتي. د امریکا د خزانه وزیر جکلیو د آی ایم ایف مشر کریسټین لیګارد او خپل فرانسوي او جرمن هم منصبو سره لیده کاته وکړه. د امریکا صدر بارک اوباما د جرمنی د چانسلری انګلا مرکل سره په دې خبرې وکړې چې سپینه ماڼۍ د یونان اقتصادي اصلاحات او د اروپایي زون پرمختیا زیاته مهمه ګڼي. د نړیوال اقتصادي چارو د څېړنې مرکز چې واشنگټن کې اساس لري یو څېړنکار ګیری هابر وایي چې امریکا ته د یونان د خراب اقتصاد خطرې نه پیدا کېدونکې ستونزې اندازه لګېدلې ده. امریکا سره فکر دی چې د یونان خراب اقتصادي حالات د اروپایي زون نور ملکونو باندې هم بد اثر غورځولی شي، لکه پرتګال، سپین او ایټالیا، او دغسې د دوی اتحاد ته خطر پېښېدای شي کوم چې د یوکراین په ستونزې حل کولو کې د اروپا اړخ کمزوری کوي شي. یو بل څېړنکار پیټریک کووینس وایي چې د روس لخوا د یونان ګسلاسي حکومت ته لږه مرسته ورکول د سیمه ایز سیاسي حالاتو لپاره لوی چیلنج جوړولی شي. دی وایي نیخ په نیخه د یونان د اقتصادي حالاتو خرابېدو اثر په امریکا نه په اروپایي ملکونو به وي کوم چې بیا د نړۍ اقتصاد ته خطر جوړوي شي. دا غیر یقیني صورتحال پیدا کولی شي او په خاص توګه کله چې دا بیخي په یو بې ډنګه توګه وي، په سمدستي توګه به یونان کې لوی بحران راپورته شي او بل مارکیټ هیڅ کله هم غیر یقیني صورتحال نه مني. دی غواړي چې خامخا سیزونه معلوم وي، خو دی وخت معلوم نه دی چې سیزونه په کم اړخ روان دي. د یونان د حکومت او د نړیوال قرضه ورکوونکو ادارو ترمنځ چې پکې د اروپایي مرکزی بانک هم شامل دی ترمنځ خبرې ناکامه شوې دي او اروپایي بانک فیصله وکړه چې یونان ته به نور بیړنۍ قرضه نه ورکوي او وایي یونان د خپل بانکونه تر جولای شپږمې نیټې پورې بند کړي. سټاک مارکیټ یا د ونډو بازار دی هم وتړي او په ملک کې د سړی په سر د پیسو اخستو مقدار د هم د شپېتو یورو پورې راکم کی. د یونان وزیر اعظم الکس سیپراس ویلی چې دی به د یونان خلک خپل خوښې ته پرېږدي چې د دیوالیه کېدو نه بچ کېدو لپاره مالی مرستې واخلي او که نه، او د دغې لپاره به ریفرنډم د جولای په پنځمه نیټه کیږي. د دغې مالی مرستو مطلب به دا وي چې خرچې به نورې راکموي، په ممکنه توګه شخصي او لوی ټیکسونه به راښکته کوي. د یونان سیاسي مشران په خلکو زور اچوي چې خپل رای دې د مرستو پر ضد واچوي. هغلی ګیری هاو بار وایي چې د آی ایم ای په یونان 1.8 بلیونه ډالره پورې دي، تر نهې د ورځې پورې به دغه واپس کول وي، او که چېرې په نن ورځ یې دغه پیسې واپس نه کړي نو 8 بلیونه به هم اتنس ته د دیوالیه کېدو نه بچ کېدو دپاره نه ورکوي. که د چا هم په یونان قرضه پورې وي چې پکې اکثره بینکونه دي، نورې قرضې ورکوونکې ادارې دي او د اروپا مرکزی بینک دی، دوی به هم دا وایي چې د دوی قرضه په وخت ور نه کړې شوه، بس د دوی پیسې لاړې کومې چې په سوونو بلیونه ډالر دي او دغه ډېرې پیسې دي. هغلی هاو بار وایي چې غټه پوښتنه دا ده یونان به اروپایي زون پرېږدي او که نه. د ملک وزیر اعظم لخوا ریفرنډم به د اتوار په ورځ د دې خبرې ځواب کوي. د سیلور کریسټ د اساسو د ستراتیژیکي چارو منتظم پیټریک کووانیک وایي چې یونان نسبتا وړوکی اقتصاد دی، خو د اروپایي زون د وتلو سره نور ملکونو ته پل کېښودی شي. په یونان کې چې کومه مسله ده او د اروپایي ملکونو سره چې دوی کومه ستونزه ده یا د قرضې ورکوونکو ادارو، دغه مسله د اروپا د نورو ملکونو لکه پرتګال، سپین او ایټالیا هم ده، نو د فکر خبره دا ده چې یونان به نورو ته پل کېږدي. که چېرې د دوی قرضه ماف شوه نو نور ملکونه به هم د قرضې ماف کولو لپاره راوړاندې شي. نو ځکه د یونان مسله زیاته د اندېښنې وړ ده، یعنی مسله صرف د یونان نه ده بلکې د اروپا د نورو ملکونو هم ده، او دغه د اروپا اقتصاد په لوی پریشانۍ کې اچولی دی. دی وایي چې د اروپایي زون نه بهر د یونان کرنسی به ښکته لاړه شي او د یو عام ملک په حیث به خپله اقتصاد چلوي. د ګل په ورځ نړیوال مارکیټونو کې د سټاک مارکیټ، یورو او د تیلو بیې ښکته غورځېدلې دي.
ګران اوریدونکو، دا رپورټ تاسو د اشفاق مومن نه اوریدو. وړاندې چې موږ د دې رپورټ په سر کې تاسو ته د شام خبره کوله، هغه رپورټ اړخ ته راځو. د شام حکومت د ګل په ورځ ویلي دي چې دوی په حساکا کې د دولت اسلامي ترهګر ډلې د قبضې نه یو شمیر ضلع واپس اخیستې دي، خو په دغه شمالي ښار کې د جنگ له وجې په زرګونو خلق پې کور شوي دي. نور حال په دې حقله باندې د وایس آف امریکا کورت سرویس خبریال ازانا عمر راکبي چې تاسو زمونږ همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
د شام د جګړې نه نور خلک هم په تیښته مجبور دي، تر دې چې د خپلې خولې دولت اسلامي د خپل خیالي اسلامي خلافت پایتخت رکا سره خوا کې په دفاعي پوزیشنو پریوتی، او اوس د دوی نه پخوا په امان ځایونو ته د دوی پام شوی. د حسکا ښار نه خلک عمود ښار ته را روان دي. د دغه ځای نه راتښتېدلي کسان د کورد پلاوه او حکومت پلاوه کې تقسیم دي. دوی د حکومت ولکه کې ضلعو باندې د بریدونو حال هم بیانوي. یو کورد تن وایي، زموږ ګاونډ کې حکومتي عمل دخل نه و. پخوا کې هسپتال کې تر 15 پورې فوجیان پراته وو چې په تېرو ورځو کې هغې وسله پرېښوده او تښتېدل. ځایي چارواکي وایي د شام دې شمال ختیځ حسکه ښار نه د بېکوره اولس شمېره په زیاتېدو ده. علی اسکن د حسکه انساني امدادي چارو دفتر چلوي. دی وایي 2.5 لک پورې کسان تر اوسه پورې دغلته نه کړي کړي دی کې چې کوم ښارونو ته دوی تلي هغې دا شمېره رقم کړې. ځایي او نړیوال تنظیمونه چې ملګري ملتونه پکې هم راځي، له پکار ده چې د دې خلکو امداد وکړي. د شام جګړې وړاندې نه هر رقم زیرمې کمزوري کړي، او د کډوالو نور دومره لوی شمېره امدادي کارکوونکي نور وارخطا کړي. رودی سعید د یو ځایي مدني تنظیم مشر دی. دی وایي علاج مالجا، خوراک او اوبو په شکل کې مونږ د دې کډوالو امداد کوو. په عمودا ښار دا کډوال ډیر دي، ځکه مونږ دې ګاډو کې کینو او خوا کې نوروز کیمپ ته بوزو. دا کډوال چې د عراق پولیس سره خوا کې نوروز کیمپ ته ورشي، نو د لکھاو هغه کډوالو برخه به شي څوک چې د دې جنگ شروع کېدو راهسه دلته پراته دي.
وایس آف امریکا دی ور ریډیو
استاسو په ټوله نړۍ کې په ویبپاڼه هم اوریدلی شي.
زموږ د ویبپاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
او ستاسو ته وړاندې کوو د واشنگټن اداریا چې د امریکې د حکومت نظر څرګندوي.
د میکانګ د کوزي سیمې سین د چین نه وتی دی، او دا د سویلین ورختیځې ایشیا د سلورو ملکونو نه د تیرېدو وروستو سمندر ته غورځیږي. دی سین د سیمې او یا میلیونه خلک خپلو کې تړلي دي، او دا ټول شمیر آبادی هم د دی سین نه د کر کلي کولو او په دې کې د مچی مارۍ کولو تر مخې ځان له رزق ګټي. خو هر کله چې کشالی که په هر مرحله راپورته کیږي په لکونو خلک متاثر کوي. دغه شان په کال 1995 کې د همدا قسمه سیمه ایزو مفاداتو د مسلو په شریکه د اوارولو دپاره کمبوډیا، لاوس، تایلند او ویتنام د میکانګ سین کمیشن جوړ کړو. امریکا په دې کار کې د کوز میکانګ د منصوبې په نوم د یوې جوړې ادارې په ذریعه لاس امداد کوي، کم چې دغلته د سرحدونو د پورې غاړه د ترقۍ او پالیسۍ د مسلو د اوارولو لپاره قائم کړی شوی دی. دې کمیشن د خصوصي دلچسپۍ شپږو معاملو ته خپل خصوصي پام ګرځولی دی. دا شپږ خصوصي معاملې د کرکلي او د خوراک د تحفظ، د تړون، تعلیم، د توانایی د تحفظ، د چاپیریال او د اوبو او د صحت مدونو سره تعلق لري. دین علاوه د جنسی مساوات سره تعلق لرونکي مسلې هم شته چې کمیشن د خپل نظر لاندې ساتلې دي. د رواني میاشتې په شروع کې امریکای د دې منسوبې د انتظام لاندې د بیا بیا استعمالیدونکو او صفات وانای په بابل د فلپاین په صدر مقام منیلا کې یو مذاکره وکړله. دا مذاکره په منیلا کې د صفات وانای په یو اداره کې وشوه او د اخراجاتو ذمه د ایشیا ترقیاتی بینک اخستی وا. د مذاکرې مشری د توانایي د سفارتکارۍ د پاره د امریکای نائب خارجه وزیر روبین ډونیګان کولا او په دې کې د امریکای د توانایي کمپنۍ او د برما، کمبوډیا، لاوس، تھائیلینډ او د ویتنام د توانایي وزیران خپلو کې مخامخ کینولې شول چې دوی په دې موضوع خبرې وکړي چې د امریکای فرمونه او ټکنالوژي په سډول د صفا توانایي د مسلو اواره راوستې شي او څنګه د میکانګ سیند په سیمه کې د توانایي د تحفظ کار ته وده ورکولې شي. په سویلین مرختیزه ایشیا کې د بجلی د اجت په باب له پیشنګوي شوې ده چې دا به د کال 2023 پورې د کال د 40% په حساب زیاتیږي. دې موده کې به د سیمې په 50 ملکونو کې د توانایي د استعمال شرح دې مار اوچتیږي. بیا بیا استعمالیدونکو او صفا توانایي د بجټونو په محکم ساتلو، د توانایي بهر نه پراغوختو کې د کمی کولو او د کاربن د اخراج پر راکمولو کې ډیر لاس امداد کولی شي. منیلا کې شوی مذاکره کې د ډلو په شکل کې شوو بحثونو کې د میکانګ سیند په سیمه کې د توانایي د مختلفو وسیلو په حالت کې په خوالي راوستو هم غور وشو او په دې کار کې د شمسی توانایي، د نباتاتي توانایي او د بجلی د پایدونکو ګریډونو د کردار جاج واخیستې شو. دې ډلو د بیا بیا استعمالیدونکو توانایي په مت کې د امریکای د حکومت او د ذاتی مد د مالی امداد په حد بریدوم خبرې وکړي. د میکانګ سیند د کوزی لمنې د منسوبې په شان د دا قسمه نورو پروګرامونو تر مخې امریکای د میکانګ سیند په غاړه د پرتو ملکونو په هغو کوششونو کې د لاس امداد کولو پوخ لوس کړی دی کوم چې دا ملکونه د علاقایي ملګرتیا د ښه کولو او په میکانګ سیند تکیه لرونکو ټولو ملکونو له د یو پایدار سباوون د حاصلولو د پاره کوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials. ګران اوردونکو، په دې زبان دی زمونږ د نیمې ګینټې د خبرونو دا سلسله سر ته رسیږي. خو د دې وروسته به تاسو د سحر په خیر د دوو ګینټو پروګرام اورئ. په دې کې تاسو نیخ په نیغه باندې برخه هم اخیستلی شئ او خبرې کولی شئ. زمونږ همکاران به وي فوزیه انجم بیبي او شعیب زاده. تاسو د هغې سره د ټلیفون د لارې په دې پروګرام کې برخه اخیستلی شئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04-03. د دوو ګنټو د دې خبرونې وروسته به بیا د نیمې ګنټې خبرونه وي. موږ سره اوسئ.